افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې د رضوان مرادم او د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه د علي محمود په تخنیکی همکاري او د نورو ملګرو په همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د روسیو او مهمو امنیتی او سیاسي تحولاتو او د غشن په سیمه کې روان وضعیت په اړه درته تازه رپورټونه لرو. 19 پروګرامونه هم په خبرونه کې اوریدل شي، خو په سر کې د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه اورو چې معصوم میوند اوروي.
د افغانستان ملي شورا د خپلې تقنینی دورې 5م او ورستۍ کال نن پیل کړ. ډاکټر عبدالله د یو نوي ائتلاف د جوړېدو اعلان کړی. په افغانستان کې د هالند د پوځي ماموریت د تمدید پر سر د اختلافونو له وجې د دې هېواد ائتلافي حکومت ړنګ شو. په بهرنیو خبرونو کې به واوري، پاکستاني جټل تکو نن په جنوبي وزیرستان کې د سخت دریځو وسلوال پرې په تمځای حمله وکړه چې د پوځ په وینا دېش وسلوال پکې وژل شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان ملي شورا د خپلې تقنینی دورې 5م او ورستۍ کال نن پیل کړ. په هغو مراسمو کې چې په دیاړه جوړ شوی ولسمشر کرزی او د کابینې یو شمیر غړو هم پکې ګډون کړی و. په دغو مراسمو کې ښاغلی کرزی په افغانستان کې پر تلپاتې سولې او امنیت ټینګار وکړ او وی ویل چې د نړیوال ځواکونو لخوا د افغانانو نیول او پر خپل سر تلاشي باید ودرول سي. که څه هم ولسمشر کرزی د ملي شورا د تیر کال د کارونو ستاینه وکړه، خو وی ویل چې د تیر کال په کارونو کې ستونزې هم موجودې وې. عامو خلکو هم د ملي شورا د څلورو کالو پر کارونو نیوکه کړې او وایي چې ډېر وکیلان نه دي توانېدلي د خپلو خلکو په وړاندې خپل مسؤلیت په ښه ډول ترسره کړي. په همدې مراسمو کې د مشرانو جرګې رئیس صبغت الله مجددي له دولت څخه وغوښته چې باید فاسدو کسانو ته ځای ورنه کړي او تر څنګ یې د ولسمشر حمید کرزي څخه وغوښته چې د ده استعفا دې ومني. ښاغلي مجددي تر دې وړاندې هم خپل استعفا ولسمشر ته وړاندې کړې وه چې هغه نه ومنلې. د افغانستان د جمهور ریاست په تیرو انتخاباتو کې د ولسمشر حامد کرزي سیال کاندید ډاکټر عبدالله په افغانستان کې د یو نوي ائتلاف د جوړېدو اعلان وکړ. ډاکټر عبدالله پرون د فرانسې په مرکز پاریس کې وویل، هیله من دي چې دا تحریک به د افغانستان په سیاسي ژوند کې یو نوی فصل پرانیزي. ډاکټر عبدالله په پاریس کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال وویل، د هیلې او بدلون لپاره د ائتلاف جوړوي. دی وایي په افغانستان کې که سیاسي د وی په افغانستان کې سیاسي ګوندونو او تحریکونو ته پام نه دی سوی او حتی په مخ کې خندونه هم چول کیږي. د جمهور ریاست په خواني کاندید ډاکټر عبدالله زیاته کړه، د تر مشرۍ لاندې نوی غورځنګ کې به د ولسی جرګې، مشران جرګې او د افغانستان د سیاسي ګوندونو استازي په دې هدف راټولېږي چې د انتخاباتو په قانون کې بدلون راولي او د مرکزی حکومت صلاحیتونه راکم کړي. په افغانستان کې د هالند د پوځي ماموریت د تمدید پر سر د اختلافونو له وجې د دې هېواد ائتلافي حکومت ړنګ شو. د هالند صدر اعظم یان پیټر بالکینین دی له 14 ساعتونو خبرو وروسته نن سهار د حکومت ړنګېدل اعلان کړل. ناټو له هالند څخه غوښتي چې په روزګان ولایت کې د ډیرت وزر عسکرو د خدمت موده وغځوي. د دې عسکرو د خدمت موده په راتلونکي اګست میاشت کې پای ته رسیږي. د بالکینین دی شي اړخې کریسچن ډیموکرات ګوند منلی چې د اګست میاشت وروسته به هم په روزګان کې خپل یو شمیر عسکر وساتي، خو کارګرګون په افغانستان کې د هلندي ځواکونو د ماموریت له تمدید سره مخالفت ښوولی. د هلمند چارواکي وایي چې د مرجې په سیمه کې روان پوځي عملیات د خنډ او ځنډ سره مخ دي. د هلمند ولایت والي ویان داود احمدي نن د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مخالفینو له خوا د اوسېدو په ځایونو کې د زرهاو مینونو شخول او په ولسي کورنو کې د وسلوال طالبانو میشتېدل هغه لاملونه دي چې روان عملیات یې له ستونزو سره مخ کړي. د والي ویان په کورنو کې د مینونو شخول یوه لویه ستونزه وبلله. نوموړي وایي چې د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره جدي هڅې کوي. افغان چارواکي وایي چې د هلمند په روانو پوځي عملیاتو کې چې دوهمې اونۍ ته ننوتي 45 مخالفین وژل شوي دي. دا د افغانستان خبرونه سمې زو نړیوال خبرونه له نوریاس نورس خبرې تلای شي.
پاکستانی جت الوتکو نن په جنوبي وزیرستان کې د القاعده ملاتړو سخت دریځو وسلوالو د پټېدو پر یو ځای حمله وکړه چې له امله یې د پوځ په وینا دېرش کسان ووژل شول. دغه حمله افغانستان پولې ته نږدې د شاوال په غرنۍ سیمه کې چې د وسلوالو د پټېدو اصلي ځای دی شوې ده. د یو بل خبر لمخې نن سهار د سرحد ایالت د مانسیری سیمې په بالاکوټ کې په پرلپسې دوی چاودنې شوي چې مرګ ژوبلې هم اړولې دي. د ترلاسه شویو راپورونو له مخې لومړۍ چاودنه د مانسیری سیمې د پولیسو د یو مرکز په لویه دروازه کې شوې ده چې په ترڅ کې دوه پولیس ټپیان شوي دي. پولیس وایي یو مشوک کس چې غوښتل یې دغه مرکز ته ننوځي امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله چې وروسته یې خپل ځان والوزاوه. پولیسو ویلي چې دغه لومړۍ چاودنه د ځان وژونکي برید له امله رامنځته شوې ده. دویمه چاودنه هم په مانسیری پورې مربوط د بالاکوټ سیمې د پولیسو په یو مرکز کې شوې چې له امله د پولیسو یو مشر وژل شوی او شپږ تنه نور پکې ټپیان شوي دي. د دې چاودنې په اړه هم ویل کېږي چې یوه ځان وژونکې حمله وه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي نن په دوشنبه کې وویل چې که څوک په افغانستان کې سوله او امن غواړي تاجکستان له هغه له مهم موقف څخه برخمن دی. ریچارډ هولبروک چې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره له خبرو وروسته خبرالانو ته څرګندونې کولې وویل تاجکستان له قومي، جغرافیایي او استراتیژیکي پلوه اهمیت لري. هولبروک د هغه سفر په ترڅ کې په تاجکستان کې تم شوی چې درې ورځې وړاندې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته پیل کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي پرون په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. نوموړی به د قرغزستان له ولسمشر کورمانبیک باقیف سره هم وګوري. د مراکش یا المغرب د تاریخي ښار میکنس د زاړه ښار په سیمه کې د یوه جومات د منار د نړېدو له امله د راپورونو له مخې شاوخوا څلوېښت کسان مړه او نور اویا تنه ژوبل شوي دي. چارواکي وایي د باب بیردیاني د جومات منار د چت د یوه برخه پرون جمعه هغه مهال راونړېده چې د جومات دننه له لمونځ کوونکو ډکو. د کورنیو چارو وزارت له خوا په خپرې شوې اعلامیه کې ویل شوي چې چارواکو ویلي دا پیښه د زیاتو بارانونو له امله رامنځته شوې چې د دوی په وینا د جومات منارې کمزورې کړی و. ویل کېږي دغه منار څلور پیړۍ مخکې جوړ شوی و. د مراکش پاچا محمد سمدستي امر ورکړی چې دغه منار دې بیرته په اصلي بڼه جوړ شي. د میکن ښار د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري مؤسسې یونسکو لخوا د نړۍ د میراثونو په لیست کې ثبت شوی دی. د اوکراین صدر اعظم یولیا تیموشنکا وایي دا پر خپل سیال ویکتوریا نیکوویچ د جمهوري ریاست د انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی محکمې ته وړاندې کړې عریضه بیرته اخلي. خبري رسنیو نن د تیموشنکا په حواله خبر ورکړی چې دی د خپل اعتراض په ارتباط محکمې ته ویلي چې دغه اعتراض بیرته اخلي او دا د دې ضرورت نه ویني چې محکمه دې دغه پروسه مخته بوزي. د محکمې یو چارواکي رویترز ته ویلي چې قاضیان اوس د قانوني دوسیې د بیرته اخیستو لپاره د هغې پر غوښتنې غور کوي. د اوکراین د انتخاباتو کمیسیون وایي یانوکوویچ د فبروري د اووه نیټې د جمهوري ریاست د دوهم دور په انتخاباتو کې د خپل سیالې په نسبت په سلو کې 3.5 زیاتې رایې وړي او هغې ګټونکی اعلان کړی دی. دغه محکمې د انتخاباتو د رسمي نتیجو اعلان تر هغو پورې ځنډولی چې د تیموشنکا د ادعاو په اړه څېړنه پای ته ورسیږي. د اوکراین پارلمان د نوي جمهور رئیس د لوړې لپاره د فبروري 15 نیټه ټاکلې ده. د اوډیا افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
دو بجې او اته دقیقې دي. د افغانستان ملي شورا پنځم تقنینی کال نن په یوې غونډې سره چې جمهور رئیس کرزي په وینا پرانستل شو پیل کړ. اورې چې د کندهار په ډن ولسوالۍ کې د ولسي شورا مشر تیر ماښام په یوې چاودنه کې وژل شوی دی. په هلمند کې د طالبانو پر ضد د افغانو نړیوالو ځواکونو عملیات دوام لري خو افغان چارواکي وایي دغلته د زیاتو مینونو له امله عملیات ورو پر مخ ځي. په پکتیا ولایت کې د ورسیو امنیتي پیښو حال هم درکو. د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه نور مهم رپورټونه هم شته او د ځوانانو لپاره ونیس پروګرام تاندې څنګه د خبرونې په دوهمه برخه کې خبرېږي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د شونه رسختیو د پایتر شیدو ورسته د افغانستان د ملي شورا پنځم تقنینی کال لومړی غونډه د شنبه پورس د جمهور رئیس حامد کرزي په وینا پرانستل شو. جمهور رئیس د ملي شورا د تیرو کلونو فعالیتونه وستایل او هیله خود چې په راتلونکي کې د شورا فعالیتونه له پخوا څخه نور هم ښه او ګټور شي. ولسمشر حامد کرزي د سولې د ټینګښت په لار کې د حکومت هڅې او لاسته راوړنې په ګوته کړې او په دې لارې کې د ملي شورا د زیاتو همکاریو غوښتونکی شو. تفصیل له خان محمد سین په ریپورت کې ورو.
د افغانستان د ملي شورا د پنځم تقنینی کال لومړی غونډه د جمهور رئیس حامد کرزي په وینا پرانستل شوه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د سولې د ټینګښت په لار کې د حکومت لاسته راوړنې بیان او د راتلونکو پلانونو په پلي کېدو کې د ملي شورا په همکارۍ ټینګار وکړ. جمهور رئیس وویل د ولسی جرګې راتلونکي انتخابات په مخ کې دي او دا به هڅه وکړي چې د تیرو انتخاباتو د نیمګړتیاو په پام کې نیولو سره دا انتخابات په شفافه توګه ترسره شي.
این انتخابات یک قدم دیگر ما را به هدف ما که ساختن افغانستان قوی و باثبات است نزدیکتر میسازد.
دوبل دا انتخابات مونږ یو گام نور هم د باثبات افغانستان د جوړولو هدف ته نږدې کوي. دا انتخابات به افغانی وي او د نورو د لاسوهنو مخه به پکې ونیول شي. په غونډه کې د کابینې غړو په افغانستان کې د یو شمیر هیوادونو سفیرانو هم ګډون کړی و. حامد کرزی په عملیاتو کې د ملکی خلکو وژنې ته هم اشاره وکړه او د بهرنیو ځواکونو له عمومي قماندان جنرال مک کریستل څخه چې په غونډه کې حاضر و وغوښتل چې په عملیاتو کې د ملکی خلکو ژوند ته زیاته پاملرنه وکړي. جمهور رئیس حامد کرزی وسنیو سیمه ییزو حالاتو ته هم اشاره وکړه او وویل چې افغان حکومت هڅه کوي چې د سولې په راوستلو کې د ګاونډیو مرستې او رښتینې همکارۍ جلب کړي. د موبایل دازه که چپه تیرو کابو دیر شو کلونو که بهرنه و لاسوهنو دو دوی هواد تا دیر زیانون رسولی دی.
جیش کاری که جوش در لالی دو مصیبتو پا دیر خواره که دوام سول او امن از مجد هر کور وشتنه در سولی در آوستول پارا و در اساسی قدم پتوگه در سولی او ملی پخلاینی عالی شورا جورو دی که از مجد در ملی شورا نمایندگان از مجد قضا نمایندگان از مجد دولست پینجری در طول افغانستان سفر دست شکل حضور ولیلی در سو در افغانستان ملت در خبری لارشوانی دلالی در سولی در تامین او در سرگوالی هدایت بکری آرزو می داد چه خصوصا در افغانستان در ملی شورا محترم اعضا ولسی جمله پا جه ملی پروسه که در پخلانی راسر ملگیری.
په غونډه کې د مشرانو جرګې رئیس صبغت الله مجددي د غونډې د پای ته رسیدو د وروستۍ دعا د لوستلو پر مهال له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې د مشرانو جرګې له ریاست څخه دې د دې استعفا منظوره کړي. دا غونډه د ولسی جرګې د وروستي تقنینی کال لومړۍ غونډه وه او ټاکل شوې ده چې د دې جرګې انتخابات د راتلونکي لمریز کال د سنبلې د میاشتې په وروستیو کې ترسره شي.
و موریدل چې نن په کابل کې د شمنۍ رسختې د پای ته رسیدو وروسته د افغانستان ملي شورا پنځم تقنینی کال پیل کړ او حامد کرزی وینا وکړه. په وینا کې ویل چې د افغانستان کې د سولې د پروسې لپاره د ملي شورا زیات همکاریو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د امنیتي پیښو او وروستیو تحولاتو رپورټونه راخلو. د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې تېره شپه یوې چاودنې د ولسي شورا مشر وژلی دی او په زابل کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ هم سخته جګړه شوې ده. د سیمې د امنیتي پیښو حل د واخان مینپال اورو.
د ډنډ ولسوالۍ د ولسي شورا د مشر حاجي سیراج پر موټر باندې تیر ماښام د دې ولسوالۍ د ابراهیم خلیفه بابا په سیمه کې د سړک د غاړې د ماین چاودنه سوې ده. د کندهار د ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبره سوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې په پیښه کې حاجي سیراج د خپلو درو ملګرو سره یو ځای وژل سوی او موټر یې ویجاړ سوی دی. سرچینې په پیښه ژوره خواشیني څرګنده کړې او د امنیتي ځواکونو لخوا یې د پلټنو د پیلېدو خبر ورکړی. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي د دې چاودنې پړه په غاړه اخیستې. د څلورو چارواکو په ګډون یې د دولسو دولتي کسانو د وژنې ادعا کړې ده. له بل پلوه د زابل د والي ویان محمد جان سولیار وایي چې د جمعې په ورځ د دې ولایت په سرحدي ولسوالۍ شمول زو کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته سوې ده. رسولیار په کښې د اوښتې مرګ شوبلې په اړه وویل رسولیار وایي چې امنیتي سرتیرو ته مرګ شوبله نه ده اوښتې خو د وسلوالو طالبانو ویاند وایي چې دولسو دولتي سرتیرو ته یې مرګ شوبله اړولې ده.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د هلمند چارواکي وایي چې د دغه ولایت په مارچي ولسوالۍ کې د مخالفینو لخوا د ایښودل شویو ماینونو له امله پوځي عملیات ورو ورو پر مخ روان دي. دوی وایي چې افغان او بهرني پوځیان په سیمه کې د دغو ماینونو د خونسا کولو هلې ځلې کوي. په دې اړه احمد زبیر ژمن د هلمند د والي لویان داود احمدي سره مرکه کړې ده.
تاسو له ځینو رسنیو سره ویلي چې په دغه ولایت کې د مارجي په سیمه کې روان پوځي عملیات له خنډ سره مخ شوي. په دې اړه تاسو موږ ته معلومات راکوئ؟
مننه. د خنډ سره خو نه دي مخامخ شوي. ماده ویلي چې دغه عملیات څه په کراره مخ ته ځي. هغه علت یې همدا دی چې هلته کرل شوي ماینونه دي او همدارنګه په دغه سیمه کې د ملکي خلکو موجودیت دی چې هغه په کورونو کې دي چې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله ونه وړي. نو ځکه ځواکونه په قرار باندې په مخ باندې دي چې هم ماینه نه پاس کی او هم به ملکی خر د مرګوب له مخنیوي شي.
د ماینه نه سی خدل سوی او والی صاحب هم به گاوی لسی په مرکی کې سی ډیر شمیر ماینه نه دي جن نورو جنرالانو ملي حیرانون کړي. نو څنګه دغه ماینه نه به تلفات به هم ملکی او پوځي خلکو ته رسولې څنګه
مخکینو نه عرض وکړي چې دغه ماینه نه موجودیت دی چې هلته کوشش دا کوي چې د ماینه نه لامل عمل قوتونه تزمور قوتونه تر جوب له ونه وړي ځکه هغه په ډیر احتیاط باندې په پرمختګ کې او هغه ماینه نه خونسا کیږي چې دغه لپاره اقدامات شوي. او بل دغه دښمن د ماینه د خلکو د استوګنې په سیمو کې مثلا داسو د کورونو په دروازو کې ورته دغه کړي دي ورته فرض کړي دي ځکه چې مخکې دې نه چې هلته د عملیات پیل شي دښمن خلک هلته په دغه کې ونیول یرغمل یې ونیول هغوی ته اجازه نه ورکوله چې ووځي د کورونو په خوله کې ماینه نه ورته فرض کړل چې د هغه عمله یو شمېر زموږ بېګناه وطنوال یا زخمیان شوي دي او یا هم شهیدان شوي دي چې تقریبا تر شپاړسو پورې دغه وطنوال شورافته د کال شوي دي نړیوال قوه خو د درملنې لپاره او نو ځکه په احتیاط باندې کي په نورو شاړو مځکو کې افسرتونو باندې د ماینونو د خصوصا کولو کار په چټکۍ روان دی چې هغه د یو ډول د ماین پاکولو ټانګون ټانګونه دي چې هغو په ذریعې باندې له منځه وړي. او بل یو ډول نوې وسیله ده نه پوهېږم چې هغه تخنیکي نوم دي څه وي خو په عامه ژبه تناب ورته وایي چې هغه د یو وسیلې نه دوی پیر کوي فصلونه باندې ډېر ماینونه هلته له منځه وړي. خو د دې لپاره کار شروع شوی دی خو وخت غواړي دا
احمدی صاحب د خلکو د بزای کېدو رپورټونه هم ورکړ سی وو. آیا د بزای شویو خلکو په شمیر کې څه زیاتوالی راغلی او کنه؟ یعنی په دې وروستیو څو ورځو کې نور خلک هم بزای شوي او څنګه؟
پرون پورې خو د 2012 کورنیو شاوخوا کې لشکرګاه ته را بزای شوي وي چې دا د دوی لپاره کومه ایفان ټاکل شوي دي پلاوې ټاکل شوی دی هغه پېژندګلوي کې ځکه چې دلته یوه بله لویه ستونزه هم چې رامنځته شول هغه به یو شمېر کسان دي چې هغه خپله له دوه درې کلونو راپه دې خوا لشکرګاه کې اوسېږي هغه د مختلفو ولایاتو یا د نورو ولسوالیو نه راغلي دي هغه هم غواړي چې په دې بهیر کې ځان زیات کړي دا په خپله باندې د هغه کمیشن لپاره چې دغه مرضیې د بېځایه شوي کورنۍ د سره د مرستې په خاطر ټاکل شوی دی هغه ستونزه جوړوي نو ځکه دا پروسه یې لږ ورته مغلقه کړې ده چې هغه پېژندګلوي وکړي او بیا هغوی ته به کومه خوراکي او غیر خوراکي توکي ورته ورسوي و څه د شړۍ د ګرمې جامې او یوه اندازه خوراکي توکي دي چې هغه دغه ته ورسوي. خو لویه ستونزه دا ده بیا هم چې دا کورنۍ د خپلو دوستانو خپلوانو په کورونو کې پرته دي یعنې واقعا هلته هم ستونزه رسېدي په کورونو کې تقریبا تر دولس پنځلس کورنۍ دا اوس
لسمي. نو تاسو څه فکر کوئ چې دا وضعیت به مرجې تر کله په دغه شکل باندې چې خلک هم که د باندې لمارجی دی او که د نن له ستونزو سره مخ دي که په لاندو کې پښتنو کم سي دغه عملیات به تر کله پورې دوام پیدا کړي؟
عملیات زما لږ په دې اړه باندې راو چې هم چې عملیات د کومند تر کې وي چې دا که د عملیات په شان باندې چې عملیات به وشول عملیات به تر سره شول بیا بلته قوتونو بېرته راووتل منطقه به دښمن ته پرېښوله خو دا ځله هسې نه ده دښمن هم بېرته مقاومت کوي او منطقه هم ټول ماینونه فرض کړی دی چې فکر کوي که دوی فشار واچوي نو قوه به شاته شي. خو دا ځله هسې نه ده دا هغه لوی پروګرام دی چې دولت پیل کړی دی چې دوامدار امنیت دی ښه حکومتداري او ښه بازسازي د خلکو په پټه باندې او خلکو د دوستا ژوند برابرولو زمینه. نو مرجع به په هر قیمت باندې نه یوازې مرجع هر هغه سیمه کې چې دغه پروګرام پلی کړي هلته به امنیت دوامدار امنیت تامینېږي هلته به د خلکو مشکلات حلېږي بیا به دوی د مشکل سره نه مخامخ کېږي.
دا هلمند د والی ویاندو چې په مرجع سیمه کې د روانو عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. د سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي پاکستان به افغان دولت او یا هم بهرنیو ځواکونو ته د ملا برادر د سپارلو غاړه کینګدي. دوی وایي ځکه چې له ملا برادر سره د پاکستانی استخباراتو ډیر رازونه دي. د سیاسي چارو افغان څېړونکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې څو ورځې وړاندې د ملي امنیت ادارې ویلي و کېدای شي افغان لورې له پاکستان څخه د ملا برادر د سپارلو غوښتنه وکړي. ملا برادر چې د طالبانو دوهم درجه مشر بلل کیږي د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پاکستانی او امریکایي استخباراتو لخوا نیول شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د زکی غیاسي رپورټ ته.
د افغان طالبانو مهم مشر ملا عبدالغنی برادر نږدې دوه اونۍ مخکې د پاکستانی او امریکایي استخباراتي ادارو لخوا په کراچۍ ښار کې نیول شوی و او اوس مهال د پاکستانی امنیتي چارواکو تر څیړنو لاندې دی. د افغانستان بختر خبری آژانس د یو رپورټ له مخې پاکستانی مقاماتو په دوه ځانګړو عملیاتو کې د ملا برادر له نیولنې یوه اونۍ وروسته په کراچۍ کې د وسلوال طالبان لس نور مهم غړي هم ونیول. ویل کېږي نیول شوي کسان د القاعدې مشر اسامه بن لادن ته هم نږدې کسان دي. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست مسؤلین ویلي کېدای شي افغان لوری له پاکستان څخه وغواړي چې ملا برادر د عدلي او قضایي بهیرونو د ترسره کولو لپاره دوی ته وسپاري. د ملي امنیت د ریاست ویان سید انصاري وایي ملا برادر افغان دی او افغان دولت ښایي په هیواد کې دننه د هغه د محاکولو غوښتنه وکړي.
خب در هر کشوری که همچو عملیات ها صورت میگیره اونا ضرورت به یک مقدار وقت دارد.
په هر هیواد کې چې دا ډول عملیات کېږي هغوی لږ وخت هم اړتیا لري تر څو هغوی خپله هم پرې څېړنه وکړي. دا عملیات په افغانستان کې نه دي شوي، خو د یو افغان تبه په توګه عدلي او قضایي ارګانونو ته د ورپېژندلو په هدف به د ملا برادر غوښتنه وشي.
دای عدلي او قضایي در افغانستان و یا مرجع دیگه او را حتما تقاضا صورت خواهد گرفت.
د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سیدی وایي که څه هم چې افغان دولت تر اوسه پورې له پاکستان څخه د ملا برادر د سپارلو رسمي غوښتنه نه ده کړې، خو نوموړی به پاکستان افغان حکومت ته ونه سپاري ځکه چې له هغه سره د پاکستان ډېر رازونه دي. د ښاغلي سیدی پر وینا ملا برادر غوښتل له افغان حکومت سره سول ته حاضر شي، نو ځکه پاکستاني استخبارات لخوا ونیول شو.
چې د امنیت دولتي دا خبرې کوي وه د وزارت خارجه دا خبرې بهتر داده دا تغزا چې کړې له حقوقو نګانه درسته خبره ده، اما زه هېڅ باور نه لرم چې په دې شرایطو کې پاکستان حاضر چې ملا برادر ته یا افغانستان ته تسلیم کی امریکایانو تسلیم کی. د دې لپاره چې ملا برادر سره زیات رازونه دي، پاکستان د دې رازونه د افشا کولو لپاره تشویش کوي. زیات رازونه دي چې پاکستان د افغانستان په امور کې څنګه مداخله کول، څنګه کم پی تربیتی و کوم سلای ورکول، څنګه پیسې ورکول، د پاکستان استخبارات څه کول، زرها رازونه د داخل کې سره دي.
ملا عبدالغنی برادر چې د وسلوال طالبان د تحریک دوه هم مهم غړی دی، په داسې حال کې د پاکستان د استخباراتو لخوا نیول کېږي چې افغان دولت له وسلوال مخالفین سره د سولې په پلان کار کوي او غواړي هغه وسلوال مخالفین چې په تیرو څو کلونو کې د افغان دولت پر ضد جنګیږي راپخلا کړي او ټاکل شوی د هغوی د راپخلا کولو لپاره افغان ولسمشر حامد کرزی د سولې یوه جرګه هم راوبولي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په 50 سترو خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په ډیر صفه ډول اورئ. په پکتیا ولایت کې د ورستیو امنیتي په خله عمله عام خلکو او امنیتي ځواکونو ته مرګ شوبله اړول شوې ده. امیر بهیر د سیمې د امنیتي حالاتو رپورت لري.
د پکتیا محلي چارواکي وایي لومړی پیخه د خوست او ګردیز ترمن پر غځېدلې لار د ګردې چړی په سیمه کې هغه مهال رامنځته شو چې د اکمالتي کتار د امنیتي کسانو د سوالۍ په موټر پسې د سړک د غاړې د مان چاودنه وشوه. د دې ولایت د زادرانو د وزې ولسوالۍ ولسوال عبدالولي زادران وایي چې په دې پیخه کې د اکمالتي قطار څلور امنیتي کسان وژل شوي او د هغوی د سوارلۍ موټر هم په بشپړه توګه ویجړ شوی دی. د ول پولیسو د پیخې د عملونو د نیولو لپاره په سیمه کې د پلټنې عملیات پیل کړي، خو تر دې دمه د پیخې سره په تړاو څوک نه دی نیول شوی. طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی او ویلی دی چې په دې چاودنه کې 15 امنیتي کسان له منځه تللي دي، خو محلي چارواکي دا خبره ناسمه بولي. د بلخوا په یوه بله پیښه کې په همدې ورځ د دې ولایت د پټان په سرحدي ولسوالۍ کې د یو مین د چاودنې له امله د پولیسو یو سرتېری وژل شوی دی. د ولي ویان روح الله سمون د پیښې د پخلي تر څنګ وویل کشفي موظفینو د پیښې د علت د څرنګوالي په اړه پلټنې پیل کړې، خو تر اوسه یې پایلې نه دي په ډاګه شوي. طالبانو د دې پیښې په هم غاړه اخستی. سربیره پر دې د جمعې په ورځ د پکتیا ولایت د اریوب ځای په یوه اړونده سیمه کې د دوه سوالو ډلو ترمنځ په نښته کې یو کس مړ او دوه نور ټپیان شوي دي. د نوموړي ولسوالۍ ولسوال آزاد خان زازای وایي دا پیښه د خپلمنځي اختلافاتو په پایله کې رامنځته شوي او کومه سیاسي بڼه نه لري. د زیاته کړه پولیسو د ښکېلو غاړو څخه څو تنه نیولي چې دا مهال تر پښتنو ګرویژنو لاندې دي. په پکتیا کې د اورسې پیخي په داسې حال کې رامنځته کیږي چې اخوا د دوو اونیو را په دې خوا د دې ولایت په څلورو نسبتا نارامو ولسوالیو کې د امنیت د ټینګښت او د دولت د وسوالو مخالفینو د له منځه وړلو په هدف د ملي اردو تر مشرۍ لاندې د کماند په نوم د افغان ائتلاف ځواکونو ګډ تصوي عملیات ادامه لري چې په ترڅ کې تر اوسه د ملي اردو ځواکونو د مسؤلینو په وینا ګڼ شمېر د دولت وسوال مخالفین نیول شوي او تر څنګ یې یوه زیاته اندازه سپک او درنه وسله مینونه او چاودیدونکي مواد ترلاسه شوي دي. د امنیتي مسؤلینو په وینا کمان په نوم دغه ګډ عملیات به تر هغې ادامه ومومي تر څو په یادو ولسوالیو کې د بیا رغونې پروژو د پلو کېدو لپاره لازم شرایط برابر شي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچر هولبروک چې د منځنی اسیا د هیوادونو په سفر وتلی، د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف سره په افغانستان کې د طالبانو پر ضد روانې جګړې او د ازبکستان د همکارۍ په باب خبرې وکړې. د منځنی اسیا هیوادونو اوس په افغانستان کې له ناټو او امریکایي ځواکونو سره د ترانزیت په برخه کې همکاري کوي. اسمت سروان چې همدا اوس سره په سټوډیو کې دی، د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د ازبکستان ولسمشر د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک ته وویل چې هیواد یې کلکه اراده کړې چې په ګاونډي افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره نږدې همکاري وکړي. د ازبکستان او امریکا ترمنځ اړیکې په وروستیو کې په تېره بیا د پوځي همکاریو په خاطر ښه شوې دي. پر ازبکستان امریکا د بشري حقونو د نه رعایتولو په خاطر انتقادونه کول او همدا مسأله سبب شوی و چې د دواړو خواو ترمنځ اړیکې سړې شي. دا هیواد اوس په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د اکمالاتو لپاره د ترانزیتي لارې په برابرولو سره مهمه همکاري کوي او له همدې کبله لویدیځوال اوس په دې هیواد د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر د پخوا په شان انتقادونه نه کوي. د ازبکستان دولتي رسنیو ویل چې د دې هیواد ولسمشر اسلام کریموف د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خاص استازي ریچارډ هولبروک سره د کتنې په وخت وویل چې د نور خبرو ته تیار دی. د ازبکستان اوس خبری آژانس وویل چې د دې هیواد ولسمشر د ازبکستان او امریکا د اړیکو د لا پیاوړتیا او په ګاونډي افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات رامنځته کولو لپاره د هلو ځلو لپاره پر خپلې ارادې ټینګار کوي. د ازبکستان خبری آژانس د ریچارډ هولبروک له قبل راپور ورکړی چې هغه هم له ازبکستان سره پر امنیتي برخه کې د همکاریو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. هولبروک چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي په توګه د لومړي ځل لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو په سفر وتلی، د جمعې په ورځ قرقیزستان ته هم لاړ او ټاکل شوی دی چې په همدې اونۍ کې قزاقستان، تاجکستان او ترکمنستان ته هم سفرونه وکړي. د ازبکستان او امریکا ترمنځ اړیکې په 2015 کال کې د ازبکستان له لوري په اندیجان کې د ولسی پاسون له ځپلو وروسته او پر ازبکستان پر چارواکو د امریکا له سختو انتقادونو وروسته تقریبا یو مخ پرې شوې. اوس چې د دواړو خواو ترمنځ اړیکې بیا ښه شوې دي، امریکا ممکن یو وار بیا له ازبکستان څخه د اړې غوښتنه وکړي چې په ازبکستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو له عملیاتو سره د ملاتړ لپاره ترې کار واخلي.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
روسیا وایي چې افغانستان ترې رسمن غوښتنه کړې چې وسلې ورکړي او د دغه هیواد امنیتي ځواکونه وروسي. د روسیې دفاع وزیر ویل چې هیواد د افغانستان په دې غوښتنه غور کوي. په دې اړه نور جزئیات یو ځل بیا له اسمت سروان څخه اورو.
د روسیې دفاع وزیر د جمعې په ورځ وویل چې افغانستان له دې هیواد رسمن د وسلو او پوځي وسایلو غوښتنه کړې او هیواد د افغانستان په دې وړاندیز غور کوي. د روسیې دفاع وزیر اناتولی سیردیکوف د فنلند په مرکز هلسنګي کې له خپل سیال سره له کتنې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې افغانستان ورڅخه د وسلو غوښتنه کړې ده. د وویل د افغانستان په باب زموږ دریز بدل شوی نه دی. زموږ عسکر به په افغانستان کې د تروریزم پر ضد په روانه مبارزه کې برخه وانخلي او نه به له ائتلافي ځواکونو سره په عملیاتو کې ګډون وکړي. د روسیې دفاع وزیر سرجیکوف هم دراز ویل موږ له ائتلافي ځواکونو سره همکاري کوو، دوی ته مو ترانزیتي لار ورکړي، موږ تیار یو چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو لپاره د ماهرانو په روزنه کې برخه واخلو. روسیا ورسته لدی چې د طالبانو حلی زلی د افغانستان شمالي ولایتونو ته وغځېدې، له امریکا او ناتو له نورو غړو سره موافقه وکړه چې د دغه هیواد د خاورې له لارې په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته وسلې، سونګ مواد او نور د اړتیا وړ وسایل ولېږدوي. امریکا او ناتو هم ورسته لدی د ترانزیت په برخه کې له روسیا او د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو سره خبرې پیل کړې چې د پاکستان لارې د ناتو د اکمالاتي کاروانونو پر مخ ناامن شوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او وړاندې په خبرونه کې د پاکستان د امنیتي حالاتو د غراس اونیس پروګرام هم اوریدلی شئ. د ځوانانو خبرونه تاند څنګه په کې خبريږي، خو له هغې نه مخکې اوس په افغانستان کې د ماسپخین 2:30 بجې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو د وړاندې کولو لپاره نوریاس نوري را سره په استودیو کې ده.
د افغانستان ملي شورا د خپل تقنینی دورې 15 وروستي کال نن پایل کړ. ډاکټر عبدالله د یو نوي ائتلاف جوړېدو اعلان کړی دی. افغانستان کې حالان د پوځي ماموریت د تمدید پر سر د اختلافاتو له امله د هیواد ائتلافي حکومت لنګ شو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي ریچارډ هول بروکنن په دوشنبه کې وویل چې که څوک په افغانستان کې سوله او امن غواړي، تاجکستان له مهم موقف څخه برخمن دی. پاکستاني جت الوتکونن په جنوبي وزیرستان کې د القاعده ملاتړو سخت دریز وسلوالو د پټېدو پر یو ځای حمله وکړه چې له امله د پوز په وینا دیش کسانو وژل شول. نن سهار د سرحد ایالت د مانسيري سیمې په بالاکوټ کې پرلپسې 214 شوې چې مرګ ژوبلې هم اړولې دي. ایران پر هغو مسافرتي شرکتونو چې د شیعاګانو د مذهبي مراسمو په شپو ورځو کې بهرنیو هیوادونو ته د کنسرتونو لپاره سفرونه تنظیموي بندیز لګولی دی. د مراکش یا المغرب د تاریخي ښار مکنس د زاړه ښار په سیمه کې د یو جمعه د منارې د نړېدو له امله د راپورونو له مخې شاوخوا 40 کسان مړه او نور اتیا تنه ژوبل شوي دي. د اوکراین صدر اعظم یولیا تیموشنکا وایي دا پر خپل سیال ویکتور یانوکوویچ د جمهوري ریاست د انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی محکمې ته وړاندې کړې عریضه بیرته اخلي.
یاوونه مخکې چې امریکایي او متحدو پوځیانو د وسلواله طالبانو په مهم مرکز مارجی کې پوځي عملیات پیل کړل، دوی د لسګونو خوشو ماینونو په اړه معلومات ومندل. کله چې به پر دوی ډزې وشوي، دوی به له هغې متحرکې وسلې څخه استفاده کول چې په دې جګړه کې زیاته مؤثره تمامېده، چې هغه بې پیلوټه الوتکې وې. په افغانستان کې له بې پیلوټه الوتکو څخه استفاده زیاته شوې ده. نیویارک ټایمز رسپانډ په دې اړه یو مطلب خپور کړی چې مهمې برخې له سالم احمد سالی څخه اورو.
د بی پیلوټ الوتکو کارول په افغانستان کې ډیر ژر په عملی ډول اپیل سول. اوس مهال د امریکا هوایي ځواک لږ تر لږه 40 دغه ډول الوتکې لري چې د تیر کال په نسبت دوه برابره زیات دي. دغه الوتکې اکثره د څارنې لپاره کارول کیږي، خو په تیر یو کال کې د توغندیو او بمونو تر 200 زیاتې حملې کړې چې په تیرو څو ورځو کې 14 دغه ډول حملې د هلمند مرجې ته نږدې سوي دي. دا په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو د سویو حملو په پرتله درې برابره زیاتوالی شي، چې د پاکستان دغه حملو د خلکو زیات پام ځانته اړولې او جنجالي بحثونه یې هم له ځان سره درلودل. ځکه امریکا په پاکستان کې جنگي ځواکونه نه لري، خو دلته د بی پیلوټ الوتکو دغه حملې د پوز پر ځای د امریکا د استخباراتو لخوا اداره کیږي. کله چې د القاعده او طالبانو پر مشرانو حملې کیږي، ملکیانو ته هم کله ناکله تلفات اوړي چې د پاکستان په خاوره کې دغه حملو ځینې حساسیتونه هم راپارولي او د امریکا زد احساسات زیات کړی دي. خو په افغانستان کې هلته چې تر اویا زره زیات امریکایي پوځیان دی ردی، بی پیلوټ الوتکې په پټه فعالیت کوي. پوځي قومندانان وایي د سغدریزي زد ستراتیژي لمخه د بی پیلوټ الوتکو دغه حمله زیاتوي چې د ملکیانو تلفات هم راکم کړي. دوی تمه لري چې پروان کال کې ډیر زره اضافي امریکایي پوځیان افغانستان ته راسي. نیویارک ټایمز رسپانډ زیاتوي هڅه کیږي ملکی تلفات راکم سي. د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال ستنلی مکرسل غواړي په افغانستان کې د هوایي حملو رول نور هم پیاوړی کړي، په خاص ډول د جنگي جټ الوتکو چې تر بی پیلوټ الوتکو زیات غټ بمونه غورځولای سي او د هدف پر تعقیبولو هم کم وخت لګوي. په افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواک یو قومندان تورن جنرال ستيفن مویلر ویلي له هغې رئیسې چې له عراق څخه افغانستان ته ځینې بی پیلوټ الوتکې انتقال سوي او ځینې نوې الوتکې هم وزیاتې سوي، د توغندیو حملې د جګړې وړې برخې هم په نښه کولی سي. د نموړي په وینا دغه حمله ورسته له هغه پلانېږي چې پوځیان په جګړه کې ښکیل سي او یا هم بي پيلوټ الوتکې پر هغو کسانو راچاپی رسي چې له محلي موادو د بمونو په جوړولو بوخت وي. د دغو سیمه ییزو بمونو چاودنو د بهرنیو عسکر تلفات زیات کړي دي. د نیویورک ټایمز په حواله په دې وروستیو کې جنرال سټنی مکریستل کانګرس ته وویل چې د بي پيلوټه او نورو الوتکو په اړه استخباراتي معلومات ښیي چې د دوی حملې زیاتې اغیزناکې وي. پوځي چارواکي او د امریکا ځانګړي ځواکونه د طالب مشرانو او بم جوړونکو د شبکو د ځپلو لپاره د بي پيلوټ الوتکو له حملو څخه کار اخلي، په خاص ډول د افغانستان په ختیځ او جنوب کې. له دغو الوتکو څخه د هلمند په مرجع کې هم کار اخیستل کیږي. دغه الوتکې چې د ریموټ کنټرول په واسطه اداره کیږي د طالبان غړي پیدا کوي، څاري او د هغوی د وسلو ذخیرې، د تګ راتګ لارې، د اوسېدو او هغه سیمې په نښه کوي چې دوی پکې ماینونه ښخوي. په ځینو دغو الوتکو کې ویډیوي کیمرې لګول سوي چې د سیمو عکاسي کولی سي ټاکل سوي. په ځینو بي پيلوټ الوتکو کې لس کیمرې نصب سي چې تر روان کال پورې به دغه کیمرې ډیر شته زیات سي. د امریکا د هوایي ځواک لخوا د خبرو سوي ارقامو پر اساس په افغانستان کې په 2009 میلادي کال کې دغو الوتکو 219 توغندي توغولي، ساس کال 110 توغندي توغول سوي دي. حال دا چې په 2008 او 2010 میلادي کالونو کې په افغانستان کې د دغو حملو اندازه 103 وه.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
وړاندې په خبرونه کې د ځوانانو لپاره ونیس پروګرام تاندې څنګه خبريږي هولاغې نمخ کې یو ریپورت. په افغانستان کې له انټرنیټ څخه په نورو برخو کې لګټې اخستنې سربېره لدې لارې د کار پیدا کول هم د رواج کېدو په حال کې ده. د نت لنکس په نوم یو شرکت په دې برخه کې د www.jobs.af په نوم یو ویب پاڼه هم جوړه کړې ده. خو دا طریقه ډېرو افغانانو ته نوې ده. زموږ همکار احمد زبیر شمن د انټرنیټ لاره د کارموندنې په اړه ریپورت برابر کړی.
په افغانستان کې د انټرنیټ د شبکې په پراخېدو سره له دغې وسیلې نه په بیلابیلو برخو کې د ګټ اخیستنې لارې چارې هم په رایجېدو دي. د انټرنیټ له لارې کارموندنه هم افغانانو ته یو نوی شی دی چې یو شمېر خلک ورسره آشنا شوي دي. په کابل کې د نت لینکس شرکت په دې وروستیو کې د کارموندنې لپاره یو ځانګړی ویب پاڼه جوړه کړې چې د چارواکو په وینا په تیرې یوې نیمې میاشتې کې له 500,000 نه ډیرو خلکو کتلې ده. د نت لینکس د شرکت رئیس احمد فرشید غیاسي له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکې کې د کارمندنې د دې نوې ویبپاڼې په اړه وویل.
او دا ویب سایټ په ډېر سلیقې سره ډیزاین شوی او ټول کارونه د کارموندل ډېر اسان کړي، چې مطلب یو انجینیر کولی شي چې لاړ شي ویب سایټ کې په 2-3 ثانیو کې کوم وظایف چې د انجینری په اړه دی کنه هغه اعلانات وګوري، او نور هر چا چې کار وظیفه غواړي کولی شي په دې ویب سایټ کې ځان رجستر کړي، ځان لپاره یو ریزومی یا سی وی جوړ کړي په سټانډرډ توګه باندې، او نور زموږ هغه کمپنیان یا شرکتونه چې غواړي خپل وظایف اعلان کی هغه کولی شي چې زمونږ ویب سایت د www.jobs.af په ذریعہ خپل کار او دندې اعلانونه په دې ویب سایت کې وکړي.
غیاسی ویل دوی هڅه کوي چې د موبایل ټلیفون لارې هم د کارمندنې د اعلانونو د لیګلو یو سیستم فعال کړي. په خو تر دې په افغانستان کې د اکبر موسسې د ویب پاڼې لارې هم کارمندل کېدای شو چې تر اوسه پورې اکثره خلک ترې نه ګټه اخلي. خو شاوخوا څلور کاله مخکې بیا دا ویب پاڼه هم نه وه، او اکثره خلکو به د اکبر او یا هرې کومې بلې موسسې د ودانۍ پر دیوال د کارمندنې ځړېدلي اعلانونه کتل. دوی به ان له ولایتونو څخه کابل ښار ته راتلل او په دغو اعلانونو کې د خپلې خوښې دندې لټول. خو دې شیوی د ډیرو هغو افغانانو لپاره بدلون موندلی چې انټرنیټ لري او ګټه ترې اخیستلی شي. البته د دغو کسانو شمېر د هغو په پرتله کم دی چې لا هم انټرنیټ نه لري او یا هم پرې بلد نه دي او د کار د پیدا کولو لپاره پخوانۍ لارې چارې لټوي. د کابل د کلیلې پښتې په سیمه کې مې چې کله له یو ځوان څخه چې د دندې په لټه کې و په دې اړه وپوښتل، هغه وویل د وای د جینو رسنوی لارې هم د کارمندنې اعلانونه خبريږي. د مثال په توګه په انیس ورسپانه کې هم د دولتي اورګانونو اعلانونه خبريږي، نو دا هم یو لار ده. همدارس د اداري اصلاحاتو کمیسون هم د دولتي وظیفو اعلانونه خبروي چې جدول له دفتر د باندې زړیدلې وي. د افغانستان د مخابراتو وزارت چارواکي وایي چې اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون کسان انټرنیټ ته لاسرسی لري، خو دوی وایي د نوري فایبر د شبکې چې کار یې نږدې بشپړ شوی دی، له فعالېدو سره به د انټرنیټ د استعمالوونکو شمېر څو برابره زیات شي. د نیټلینکس شرکت رئیس غیاسی لازادی راډیو سره په خبرو کې په خلکو کې د انټرنیټ د رایجېدو لپاره یو بل وړاندیز هم وکړ او ویې ویل دولت باید کمپیوټر او انټرنیټ پوهنه د ښوونځیو او پوهنتونونو په درسي نصابونو کې شامل کړي. د اکثرو کتونکو په باور مخابرات له هغو برخو څخه ده چې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د پام وړ پرمختګ پکې شوی او زیاته پانګه پرې لګېدلې ده.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1421، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 104. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه،
جوړونکې لینا شریفی.
ګرانو ځوانانو، سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. آیا پوهیږئ چې د 2013 کال رنګ کوم دی؟ د خبرونې په سر کې په همدې اړه ریپورت واورئ. بیا د ټلیفوني ځورونو په اړه خبرې کوو. دا به واورو چې څنګه له دغو ځورونو ځان ژغورلی شو. د خبرونه په ورستیو کې د اونۍ د سندرې اوریدل هم له یاده مباسي. دا مطالب زلینا شریفی وړاندې کوم. ترانو ځوانانو، د نړۍ د جامو لوی ډیزاینران او نامتو کمپنۍ لکه پینټون، والنتینو، ګوچی، کریسټین او داسې نورې هر کال په ګډه د نړیوالو په تیره ځوانانو اقتصادي وضعیت، موسم او عمومي ذوق ته په پام سره د کال رنګ ټاکي او همدارنګ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې موټ کیږي او د جامو ترڅنګ په ګاڼو، د سینګار په محصولاتو، بوټونو او ان ورزشي جامو کې طرحي کیږي.
ترنگ کے دریا رنگا رنگ یو ساس کی تساس کے دھم سو زل دھم شرنگ یو کی ترنگ کے دریا رنگا رنگ یو ساس کی تساس کے دھم سو زل دھم شرنگ یو کی ترنگ کے
د پینټون کمپنۍ چې مرکز یې د امریکا په نیو جرسی کې دی، له نیمې پیړۍ راهیسې د رنګونو په اړه څېړنې کوي او د موډ او فیشن دنیا ته رنګونه ټاکي. دغې کمپنۍ د 2013 میلادي کال رنګ فیروزهی ټاکلی. فیروزهی هغه رنګ دی چې وایي له هیجان او مینې ډک دی، ځینې یې د شفا، ایمان او حقیقت رنګ بولي. د اوبو او آسمان له رنګ نه راخیستل شوی ښادي بخونکی او آراموونکی رنګ هم ورته وایي. د فیروزی تیګه هم په بیلابیلو کلتورونو کې خاص ځای لري. د افغانانو له نظره فیروزه سوچه غمی دی، په سوداګرۍ کې برکت اچوي او بنی ادم له مصیبت ساتي. که تاسو په دې ورځو کې په ښار بازار کې د افغان ځوانانو جامو ته ځیر شئ یا د جامو دوکانونو ته سر ورښکاره کړئ، فیروزهی رنګ به مو ډېر تر سترګو شي. ګڼ افغان ځوانان خصوصا په ښارونو کې د نړۍ د ځوانانو په څیر د موډ او فیشن دنیا څاري او له هر نوي موډه پیروي کوي. د کابل اوسیدونکی ساحل چې له تور جمپر او پتلون سره یې فیروزهی بلوز په غاړه وو،
د کال درنګ پاړه وای
زخپلا اصلن زموت علاقه ډیره تور سره ده خو بیا هم چې د کال رنگ ده فیروزهی بیا فیروزهی استعمالم بلوز زیاتره اونځما بلوز مې ډیر خو فیروزهی وسی کله چې فیروزهی بلوز سره اونځما بیا فیروزه دزبان او ګټه د شانور سره استعمالم چې ځکه چې فیروزهی شي چې دا ډیر بیا خپل خوري او سنت شي فیروزهی یو خرنګ ده پاک ستره رنگ وسی فیروزهی پر ډیر جلدونو فیروزهی رنگ کینی
بلقیس او کال رنگ فیروزهی ده دا یو ډیر ښه رنگ ده او خصوصا په زیورات کې مثلا لاکټ بنګړي ګوشواره او داسې نور شیونه چې فیروزهی رنگ ورکوي ډیر ښه ښکاري فیروزه او سوچا غمه هم ده او زیورات چې موږ اغوندو ډیر ښه ښکاري ځکه چې فیروزهی رنگ د سپینو جامو سره هم ښه ښکاري او همداسې نور شین سره هم فیروزهی رنگ ټیکرې ته ډیر ښه رنگ ده او پنجابي کالی هم فیروزهی رنگ وي ډیر ښه ښکاري
کابل خار د جامو دکاندار سمی ولاوی چې افغان ځوانان د ټلویزیون انټرنیټ او د شانتنونو لالارې لنویو موډونو سره آشنا کیږي نو د خلکو غوښتنو ته په پام سره دوی هم د نړۍ په موډ برابرې جامې واردوي او وړاندې کوي نو موړی زیاتوي
د 2010 کال کې د پیروزی رنگونه ډیر خوښي ځوانان ځکه د کال نوې د رنگونه ډیر زیات خوښي تیر کال چې د بنجانی رنگونه ډیر خوښېدل او سه کال د پیروزی رنگونه ډیر خوښي رنگ روښانه رنگ د تیز رنگ ده ځوانان غواړي چې د روښانه رنگ زیات واچي چې ښه معلوم شي ورته مخکې وخت کې بلکه خلکو د تور رنگ او د خړ رنگ هغه رنگونه مقصد اوس نه چلیږي اوس روزانه نوې موده په دې رنگ کې جاکټ لرو پیروزی رنگ کې کورتۍ لرو مقصد دامن بلوز مکمل سامان د پیروزی رنگونه ډیر لرو هم د جنکیانو هم د الکانو دواړو واغلرو مونږ ځوانان د تلویزیون د شان ته ډیر ګوري د فلمونه ګوري په دې خاطر د مود زرزر راځي په دې خاطر مونږ غواړو چې د ځوانانو په خوښه مونږ شي راوړو چې مونږ هم پروشات خي ورسره او مقصد یو سمزدوري مو سپور ورسره
تاسو د آزادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com قدر منو ځوانانو نن سبا په ټوله نړۍ او همداسې په افغانستان کې د موبایل یا ګرځنده ټلیفون کارونه زښته زیاته شوې ده د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو په اساس د مګړې شاوخوا 12 میلیونه افغانان د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له موبایل ټلیفون څخه کار اخلي له موبایل ټلیفون سره د نورو خلکو په پرتله د ځوانانو دلچسپي ډیره زیاته ده ګڼ ځوانان د یو په ځای دوه موبایلونه ګرځوي او د سو مخابراتي شرکتونو سیم کارتونه لري ځینې ځوانان له ګرځنده ټلیفون نه د ارتباط د وسیلې ترڅنګ د تفریح او فیشن کار هم اخلي او کله ناکله د نورو د ځورونې وسیله هم کیږي تاسو به هم لګنو کسانو اوریدلی وی چې ملګروی د ټلیفون لارې زورولی یا نامعلوم شمیری په مسکال زنګ وهلو او میسج یا پیغام باندې زورولی چې اند شمیری بدلولو ته مجبور کړی دی د عبدالهادي د ویلی سیس د کونکي احمد شاه د خپل یو ملګری کیسه کوي چې دایې زورولای دی
زما یو دوست هغه ماته مزاحمت کولې یو هفته مسلسل راته مسکال ورکولې چې بیا زما ټلیفون کې کار نه چرته زنګ وخم چې بیا مرته زنګ وخل بیا आवाज خپل جنکې ول ما چې کته چې تا خو خل له ما تاسو سره مینا کوم دا خلو پلان دا مال تاسو کې وې تاسو کې زه تا غواړم تاسو سره مینا غواړم څه خبره ته کول بیا 15 پګورز بیا بیا زه پوښ شم چې دا زما د دوست ما دې زوري
هغه ټلیفوني اړیکه چې د نامعلوم شخص لخوا ټینګیږي او د مقابل لوري د زورونی سبب کیږي د ګڼو کسانو په نظر جرم ګڼل کیږي. دغه راز ډیری کسان دغه کار له اجتماعي او فردي آداب او اخلاقو لري عمل ګڼي. وایي ډیر ځله دغه مزاحمتونه په کورنیو کې ستونزې او بدګمانۍ را پیدا کوي. د کابل د طبي پوهنتون د لومړي کال محصله سوریا همدې ټکي ته اشاره کوي.
زه خپل هم موبایل لرم چې بعضې وختونه ماته یو ناپېژندونکی شمېره زنګ راوهي. کله چې دې شمېرې ته ځواب ورکوم دا یعنې ډېر د ادب څخه لرې خبرې کوي او یعنې کورنۍ هم داسې یو بل بدګماني منځ ته راوړي. بعضې وختونه د شپې نه وخته وي چې ناپېژندونکی شمېره زنګ راوهي، نو کله چې هم ځواب ورکړي بېرته یې قطع کړي، یعنې یو مزاحمت دی، ناوړه کار دی. دا خفګان خبره ده، یعنې ما خپله ډېر زیات خفه کوي چې کله دا ناپېژندونکی شمېره زنګ راوهي.
د ټلیفوني زورونو په اړه ویل کېږي چې ډېر ځله د مخابراتي شرکتونو د نه راجستر شویو سیم کارتونو له لارې چې په بازار کې ناقانونه خرڅېږي خلک زورول کېږي او ان په ځینو جنایتونو کې ترې کار اخیستل کېږي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایند عبدالقادر قلاتوال وایي چې دوی له مخابراتي شرکتونو په وار وار د ناقانونه او نه راجستر شویو سیم کارتونو د ویش د مخنیوي غوښتنه کړې. قلاتوال زیاتوي چې څو ځلې دوی ته هم داسې شکایتونه شوي چې په وخت یې اجرات کړي. مثلا یوازې د مزار شریف په ښار کې 900 سیم کارتونه چې خلکو ته مزاحمت کاوه بند کړي دي. قلاتوال وایي هر هغه څوک چې ځورول کېږي کوای شي د وزارت ته شکایت وکړي او خپل ستونزه هواره کړي.
د کابل په ښار او د هیواد په نورو سیمو کې زیات وخت له نه راجستر شویو سیم کارتونو څخه په ځینو جنایتونو کې په ځینو پیښو کې ورڅخه کار اخیستل شوی دی. موږ څو ځلې مربوطه شرکتونو ته توصیه اختار تر جریمې پورې تر څو په آینده کې هغه سیم کارتونه چې راجستر نه وي هغه باید د مشترکینو په اختیار کې ورنکړل شي. که بیا هم چیرته داسې ستونزه ایجادېږي 909 د شکایتونو شمېره ده. دوی کولی شي چې له دغه شمېرې سره تماس ونیسي او خپل مشکل ورته وایي، ستونزې څخه به دوی خلاص شي. بیا هم که چیرته په د 909 شمېرې کې د دوی مشکل حل نه سو، دوی کولی شي چې په لیکلې بڼه باندې د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ته عارض شي یا په کومو شرکتونو پورې چې موضوع اړوند لاندې لارې نه بل هغوی سره اړیکې ونیول شي او دا مشکل به حل شي. که چیرته د افغان ټلیکام په مربوطاتو کې کومه ستونزه وي، کولی شي چې د 0501234415 دغه شمېره سره اړیکه ونیسي. تر کومه ځایه پورې چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په وزارت پورې اړوند ده، کله چې موږ د یو چا هویت ثابت کړی دی چې د اذیت کړی دی، له ځنډ پرته عدلي او قضایي ارګان ته معرفي شوي دي چې د هیواد د نافذه قوانینو په رڼا کې چلند پیدا شي.
ګرانو ځوانانو، په دې اونۍ کې مو د ازادۍ راډیو د موسیقۍ لارشیف څخه د وږمې په غږ سندره غوره کړې چې وایي
زړګي یا خواشي ته د خپلو صبر دی ولینا چې په بازاري هر سوري چړې دی ولینا زړګي یا خواشي بازاری ہر سوری گری دیولی نا زڑگی اخوارشی
ګرانوځوانانو، د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره وه. که خبرونه ته لیکونه راستوي زموږ د پوسټ باکس شمیرې دادی: په کابل کې 41، په خوست او کندوز کې 1، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او کله پیښور لیک راستوي نو د پوسټ باکس شمیره ده 204 یونیورسيټي ټاون پیښور. نور نو تر بل خبرونه اجازه غواړم. خاط او آباد دی وی.
حسن پشغلو باندی مستر کی پریخوی دا حسن پشغلو باندی مستر کی پریخوی پرید پرستان دا ہائے پرید پرستان دا زڑگے مطاقتوی دا زڑگے مطاقتوی دا حسن پشغلو باندی مستر کی پریخوی پرید پرستان دا زڑگے مطاقتوی دا زڑگے مطاقتوی شرمیگی مخ پپاڑو پٹوی پرید پرستان دا پرید پرستان دا زڑگے متاختوی دا زڑگے متاختوی دا زڑگے متاختوی
شوا پمینا می رضا شوا چی ماتا پا خندا شوا اترار کوی سما شوا پمینا می رضا شوا چی ماتا پا خندا شوا لا سنت لک دمینی حکیم خانا را کوی پری دا پریستان دا پری دا پریستان دا زڑ گے متا خوی گازڑ گے متا خری دا حسن پشو گلو باندھ مستر گری خری پری دا پریستان دا زڑ گے متا خری گازڑ گے متا خری
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي